السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د ځکه له وزیر اعظمۍ لرې کړی چې د پرویز مشرف پر ضد مقدمه درج کړې وه. د هند بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د هندي وګړي کلبوشن یادو له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې ده. او د روس ولسمشر ماڼۍ د اپوزیشن پر یو مشر د لګول سوي بندیز په اړه اندېښنې رد کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي دا یې ځکه له وزیر اعظمۍ لرې کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمه درج کړې وه. نواز شریف دا خبره د سې شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون له خوا د ټولنیزو رسنیو په اړه جوړ شوي غونډې ته وکړه.
هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده، خو د هغې مقدمې فیصله یې نه ده کړې. د نواز شریف فیصله خو په یو څو میاشتو کې نه، بلکې په یو څو اونو کې وکړه، خو د مشرف فیصله نه ده شوې، خو اوس به فیصله کیږي.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د پوځي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړو. د پاکستان د احتساب قومي ادارې اعلان کړی چې په پاناما اسنادو کې د پډاګ سو ټولو پاکستاني وګړو د شتمنیو په اړه به پلټنې کوي. د خبره د یادې ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې سویده. خبر پاڼه لیکي چې د نیب مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال په دې اړه سوي غونډې ته ویلي چې بی له څه فشار منلو بعد د ټولو پاکستانیو او وګړو پر ضد کاروای کوي. په پاناما اسنادو کې په ډاګه سوي وا چې 415 پاکستانیان په پاناما او برټش آیرلینډ کې کمپنۍ لري. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې د لوړې کچې په دې کمیټې کې به د دفاع وزیر تر څنګ یو شمېر نور لوړ پوړي حکومتي او پوځي چارواکي هم شامل وي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې غونډې د حج پالیسۍ په ګډون یو شمېر نورې پروژې هم منظوري کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډول تر ټولو مناسبه لاره ده. د وزیر اعلی له دفتره خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې پرویز خټک د خبره په پېښور کې له امریکایي کونسل جنرال سټیفن فالکن سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. پرویز خټک ادا کړی چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا ګډېدل غواړي، خو د قبایلي سیمو یو شمېر ځایي قبایلي او سیاسي مشران او د ملک ځینې ګوندونه د دې مخالفت کوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې سي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جماعتونو امامانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د دې وظیفو لپاره یې یو طریقه کار هم جوړ کړی دی.
ایڈینٹی کارڈ داغ دا پاکستانی اگر دا تینزو بورنے کے ہر یو بورن نشات العالمیہ داغ تعلیمی اور دا ہم پا رمبے پا جائے مساجد کی راکو پا کم جگہ جمعی مونس کی گی تنخان دا نزازیہ دا 10,000 روپے پر منت تے پر یہ تقریباً 2,000,000 روپے خرچ را دی سالانا اور دا ہم گیر زر لنچ کو کمیٹیم جو رکڑی را دی ویریفکیشن دا پارا.
خو ځینې امامان وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا ګام په راتلونکو ټاکنو کې د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره اخیستی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هند ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیا د نوي ډیلی پرتله 2 چنده زیاته شوې ده، چې د دوی په وینا له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولای سي. دا خبره د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوي هوایی دهلیز یا کوریډور د پرانستلو په مناسبو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې 2 چنده زمونږ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې خونی په وینا ممبئی ته نن له کابل په لومړی الوتکه کې 40 ټنه وچه او تازه میوه او همداسي طبي بوټي لیږدول کیږي. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایی دلیز په 13 جون میاشت کې پرانستل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د هندي وګړي کلبوشن یادو له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار تور پور کړی چې د کلبوشن یادو له کورنۍ سره ښه سلوک نه دی سوی. د نوموړي په خبره پاکستاني رسنیو ته اجازه ورکړل شوې وه چې له یاد کورنۍ سره خبرې وکړي خو هغوی ورسره ښه چلند ونه کړ. د هند حکومت پاکستاني چارواکي په دې هم تورن کړي دي چې د کلبوشن یادو د میرمنې پیزار او نور شیان یې بیرته نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي دي. د روس د ولسمشر ماڼۍ د اپوزیشن پر یو مشر الکسی ناولنی د لګول سوي بندیز په اړه اندېښنې رد کړې دي. د روسي ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې پر الکسی ناولنی بندیز د روس د ولسمشر ټاکنو کرواله تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا له هغه وروسته ده چې د روس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دسمبر پر 15مه په رسمي توګه پر الکسی ناولنی بندیز ولګاو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وړاندې په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. په شام کې د یاغي او د اپوزیشن ډلو په راتلونکو میاشت کې د روس په بلنه او همکارۍ د امن خبرې اترې رد کړې دي. یاد ډلو پر روس تور پورې کړی چې په شام کې یې جنګي جرمونه کړي او په دې کې پاتې راغلی چې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر ولسمشر بشار الاسد فشار واچوي. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.12 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.12 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.13 روپۍ او 80 پیسې او په 1.13 روپۍ 10 پیسې. یو پاؤنډ په 1.26 روپۍ او په 1.26 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 1.10 روپۍ 10 پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو درهم 10 روپۍ 50 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 او زیات نه زیات 14، بنو کې 4 او 2 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د احتساب کمی ادارې مشر په پاناما او برټش ورجن آیلینډز کې د پاکستاني او آف شور کمپنیانو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د قانوني چارو یو کارپوه وایي
دا آف شور کمپنی دوم غیر قانونی نه ده. کومه سره ده دا ده چې آف شور کمپنی په کومه پیسې ته ده دا پاکستان نه آیا هغه په جایز طریقې ته ده هغه دې ټیکس ورکړو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د جماعتونو امامانو ته د اعزازي پیسو ورکولو اعلان کړی دی. خو یو امام وایي
سلورنیم کاله مخکې دا حکومت چرته وو څو دوه درې سلور پنځه میاشتې پاتې دي او دې علما لا دیهان توجه دې طرف ته دادی پکولو دپاره دي 10,000 روپۍ ورکوي.
نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو لسم تلین منزل کیږي.
اچھی بہن تھی اچھی ماں تو کم از کم ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا.
په مردان کې له مالی ستونزو سره مخامخ د باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ یو سکول کې د فنډونو راغونډولو په مقصد یو دستور شوی.
موږ هر ځای صدر غواړو، هر ځای کارتون ګرځو، د دې متبادل قومي ماډل تعلیم ماډل د بشپړتیا لپاره او دوامداري لپاره به هرې کوسي ته ځو. دا اقتصادي ستونزې
له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د احتساب قومي ادارې نائب چیرمن په پاناما او برټش ورجن آیلینډز کې جوړو د 415 پاکستانیانو آف شور کمپنیانو په باره کې د فوري پلټنو حکم ورکړی دی او ایف بی آر، مرکزی بینک، سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او ایف آی اے ته د دوی د کمپنیانو معلوماتو ترلاسه کولو هدایت جاری کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د نه پورس د نیب لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې غونډه وشوه او نوموړي د معاملې نوټس په اخستو سره د ټولو پر ضد د کاروایی کولو حکم ورکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمن د 415 پاکستانیانو د آف شور کمپنیانو د پلټنو نه علاوه ایف بی آر مرکزي بینک سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او ایف آئی اے ته د دوی د کمپنیانو معلومات ترلاسه کولو هدایات هم جاری کړل. د ذکر ده چې پانامه اسنادو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، جانگیر ترین، علیم خان او د ایف بی آر پخوانی چیئرمین عبدالله یوسف نه علاوه د نورو یو شمیر پاکستانیانو نمونه راغلی وو. د پاناما اسناد له وجې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورٹ کې مقدمه چلیدلې وه او د روان کال د جولای په 28مه سپریم کورٹ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله ګرځولی وو. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورٹ بار اسوسیشن پخوانی مشر قاضی انور وایی
کله چې اپریل 2016 کې دا مسله چې راغله نو پایې نوټس یې هغه وخت ورکړی وزارت چا جواب ورکړو چا ورنه کو داغي بیا مخ شي پیروي ونه شو. دا آف شور کمپنی جوړول غیر قانوني نه ده. خو مسله دا ده چې آف شور کمپنی لپاره کومه پیسه ته ده پاکستان نه آیا هغه په جایز طریقې تللې ده که هغه په غونډي باندې تللې ده. دویمه دا چې هغه پیسه چې کومه تللې ده هغه د ټیکس ورکړو د دې هغه جایز آمدنو که هغه
د یادونه دا چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د پاناما اسنادو په حق لقامي اسمبلی ته یو بیل منظوري لپاره وړاندې کړی شوی و چې پکې ویل شوی و چې د هغه ټولو خلکو نه د پلټنې وکړې شي د چا نمونه چې په پاناما اسنادو کې راغلي وو خو د بیل منظوري ورنه کړې شوه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. وزیر اعلی سیکرٹریٹ پہ خبر نہ د خبر شوی بیان لمخې د نهې پورس د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په غونډه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د جمعتون امامانو ته د میاش په سر د 100,000 روپو وظیفې ورکولو منځوري ورکړې ده. په دې لړ کې سمری د خزانه صوبایي محکمې ته لیږل ده. د جمعتون امامانو ته اعزازي پیسې ورکولو لپاره یو طریقه کار هم جوړ کړل شوی دی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د جمعتونو امامانو ته د اعزازي پیسو د ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړل شوی دی چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا هغه امامانو ته د پیسې ورکول کیږي کوم چې پاکستانی شناختی کارډونه لري او په جمعات کې د جمعې د منز خطبه ورکوي. د لړکی د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وایي
ایډنټی کارډ هغه پاکستانی هغه د پینزو بورډونو کې هر یو بورډ نشات العالمیه دا تعلیمی او دا هم په لومړي په جای مساجد کې راکو په کوم ځای کې جمعې مونږ کیږي تنخانه ده نو زیات او 10,000 روپۍ پر منته پرې تقریبا 2.5 روپۍ خرچ دي سالانه او دا موږ ډیر زړه لنج کو کمیټې هم جوړ کړی دی ویریفیکیشن لپاره.
خو په خبر کې د ریلوي سټېشن سره نږدې د جمعات یو خطیب مولانا مسعود خان وایي د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ائتلافي حکومت دا ګام په را روانو ټاکنو کې د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی. خو بلی خواتا پا نوخار کی دا حقانی مدرسه محتمیم او دا جمعیت علماء اسلام سین صوبائی مشر مولانا یوسف شاہ دا صوبائی حکومت دا دی گام ستاینه کوي او وای دا جمعتونو او مدرسو لپارا دا حکومت لخوا دا دینا دا زیاتو مرستو ضرورت دی.
خلکو پروپاګاندا کولې چې دا د خزانه سره دا پیسې تعلق نه ساتي نو هغه پروپاګاندا نن ټول ختم شوه. نن وزیر اعلی باضابطه هغه سمری ولېګلا او ان شاء الله دا هغه نه به منظوري راشي وزارت خزانه نه.
د مذهبي چارو د صوبایي وزیر حبیب الرحمن نمی او پوښتل چې آیا د 100,000 د میاش په حساب د اعزازي پیسې ورکول به دایمي وي او کسنګه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا وی د صوبایي حکومت د مودې پوره کېدلو پورې به دا خبره یقیني وي او په کار د را روان صوبایي حکومت د پالیسۍ ته دوام ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو لسم تلین نن مانځل کیږي. د پیپلز ګوند د بیلابیلو مشرانو تر څنګ د نورو ګوندونو مشرانو هم بېنظیر بھٹو ته د پیغامونو له لارې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي او د هغې قربانۍ د جمهوریت د پیاوړتیا په لور ګام ګرځولی دی. د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
بېنظیر بھٹو چې د اسلامي نړۍ د یو هیواد کم عمره او لومړی زنانه وزیر اعظم وه. هغه په لومړي ځل په 1993 او بیا په 1996 کې د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی و. د فوزی واکمن جنرل ریټایرډ پرویز مشرف په وخت کې جلاوطن شوی و او د 2001 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې بیرته وطن ته راغله. د کراچۍ په کارساز سیمه کې په همدغه ورځ د هغې د هرکلی په کاروان برید شوی و چې پکې له یو نیم سلو زیات کسان وژل شوی وو خو هغه بچ پاتې شوی وو. بیا به همدغه کال د دسمبر پر 28 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شو. پیپلز ګوند هر کال د دسمبر پر 28 د هغې تلین مانځي او پر دې مناسبت په ګړی خدا بخش سیمه کې د هغې د مزار سره نږدې یو لویه غونډه کوي. د بېنظیر بھٹو د لسم تلین پر مناسبت د پیپلز ګوند د مشرانو لخوا پیغامونه هم جاری کړي شوي چې پکې هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي شوي دي. د پیپلز ګوند چیرمین او د بېنظیر بھٹو زوی بلاول بھٹو زرداری لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوي چې بېنظیر بھٹو د ښکته طبقې د اولس او جمهوریت لپاره په کوششونو کې خپل پلار ورونه او مور له لاسه ورکړل خو هغه هسې روانې وساتلې چې پلار نیکه یې پیل کړی وي. د پیپلز ګوند شریک مشر او پخواني ولس مشر آصف علي زرداری په خپل پیغام کې ویلي چې بېنظیر بھٹو د هغه عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د مذهب په نامه هیواد د یرغمال کولو کوشش کولو. هغه ویلي چې بېنظیر بھٹو په پاکستان کې جمهوریت ته وده ورکړې وه او پیپلز ګوند د دې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل پیغام کې ویلي چې پاکستان نن د کوم ستونزو سره مخ دی د هغې د هواري لار بېنظیر بھٹو ته معلومه وه. دیوی نن موږ ته محترمه صاحبه ډېره یادېږي. که نن هغه په دنیا کې موجوده وي نو دا مسلې هغې هوارولی شوې. زه ګڼم چې د بېنظیر بھٹو په مرګ کومه خلا پیدا شوې هغه نشي پوره کېدی. د سند پخوانی اعلی وزیر او د بېنظیر بھٹو نږدې سیاسي ملګری سید قائم علی شاه په یو بیان کې ویلي چې هغه لکه د پلار یو خل ارخون کې و چې ګرانه ده نړۍ بیا د هغې په رنګ انسان وویني. دیوای یو ښه خور وه، یو ښه مور، یو تکړه او لویه مشره وه. زه ګڼم چې له هغې وروسته به کومه داسې مشره پیدا نه شي. د ذکر ده چې د بېنظیر بھٹو د مرګ ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې وه او دې لړکې 15 کسان نیول شوي هم وو. عدالت د ثبوتونو د کمی په بنیاد د هغوی د خوشي کولو امر جاری کړی و. پیپلز ګوند تور لګی چې د هغه وخت فوزی واکمن پرویز مشرف لخوا د پوره امنیتي ګامونه نه پورته کولو له وجې بېنظیر بھٹو وژل شوی و خو پرویز مشرف دغه تورونه ردی.
د محمد عمران رپورټ تاسو اوریدلو. په ډان رسپانه کې زاهد حسین لیکي په پاکستان کې تر اوسه د ترهګرۍ د هغه برید پلټنې په سمه توګه سرته ونه رسېدې چې پکې د دغه هیواد دوه ځله پاتې شوي وزیر اعظم بېنظیر بھٹو خپل ژوند وبایللو او نه هم تر اوسه دا معلومه شوه چې د هغې د وژنې منصوبه چا جوړه کړې وه. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین وایي د بېنظیر بھٹو د مرګ 10 کاله پوره شول خو د هغې په وجنه رسېدلی غم لا هم تازه دی. په خپل آخري وینا کې هغې وویل هیواد یې په خطر کې دی او دوی یې باید د خلکو په طاقت خوندي وساتي. خو بېنظیر بھٹو ته دا لا نه وه معلومه چې د هغې د دغې وینا وړاندې د هغې د مرګ پلان جوړ شوی دی. لیکوال وایي په هغه وخت کې چې د هغې سیاسي مخالفین هم ډېر وو او له دې سره پر ځینو خبرو سخت اختلاف هم لرلو د هغې د زړورتیا ستاینه به کوله. بېنظیر بھٹو په پاکستان کې تر ټولو مهم شخصیت وو چې په یو وسلوال حمله کې وژل شوه. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې د هغې د وژنې منصوبه چا جوړه کړې وه. د بېنظیر بھٹو ځینې سیاسي مخالفین د هغې په سیاسي وارثانو هم دا تور لګوي چې ولې د هغې د مرګ ضیا او د هغې د وژنې په پلټنو کې زیاته سنجیدګي ونه خوده. په پاکستان کې د هغې د وژل کېدو په اړه ځینې خلک دا هم وایي له دې سره په دغه هیواد کې هغه لیبرل غم د تل لپاره غلی شو چې نه یوازې په هیواد دننه بلکې په نړۍ کې د پاکستان یو روښانه مخ خلکو ته خودلې. زاهد حسین وایي د هغې د وژنې وروسته داسې ګڼې پوښتنې راولاړې شوې دي چې باید ځواب یې ویل شوی وي خو داسې ونه شول. د هغې د وژنې پلټنې چې څنګه تر اوسه وشوې او د هغې په وژنه کې مشکوک تن چې څنګه د دغه هیواد ووتو دا په پاکستان کې د انصاف او د پلټنو نظام هم په ډاګه کوي. لیکوال وایي دا یوه خبره ده چې اوس د بېنظیر بھٹو زوی دا کوشش کوي چې د پیپلز ګوند ځینې زاړه روایت ختم کړي، د انصاف او د ولست بنیادی حقوقو لپاره یو واضحه خبره وکړي، او د مذهبي تندروي د ختمولو په اړه هم په ولست سیاستوالو او حکومت غږ کوي چې باید ټول په دغه لړ کې خپل کردار ترسره کړي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړې
پ اتمنټ د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا په دغه هیواد کې داسې عدالت شته چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په جرم کې سزا واوروي. نوموړي تېره ورځ په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې تور پورې کړ چې مسلم لیگ نون د پرویز مشرف خلاف د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې دی د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. نوموړي زیاته کړه چې د ده د نااهله کولو لپاره یو سازش شوی دی، ځکه د لسو روپو درغلی هم پې نه ده ثابت شوی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د دوی کمپاین د ادري پر ضد نه بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړو چې مسلم لیگ نون د پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې دی د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړی شو. د نواز شریف وینا وه چې د مشرف کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې.
د هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده، خو د هغې مقدمه فیصله یې نه ده کړې. د نواز شریف فیصله خو یې په میاشتو کې نه بلکې په څو اونو کې وکړه، خو د مشرف فیصله نه ده شوې، خو اوس به فیصله کیږي.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د پوځي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړی وو. په پانما فیصلې تنقید کولو پر وخت نواز شریف وویل چې د هغه د فیصلې پس په ملک کې د ترقې کارونه ټپ ولاړ دي او د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی دی. د نواز شریف وینا وه چې هغه خپلې ټولې احساسې ښکاره کړې دي، خو د زوی نه نه اخیستونکو تنخواه د هغه اساسه وګرځولی شوه. نوموړی چې هغه به د عدالت فیصله هله منلې وه چې په هغه د درغلو یو هم تور ثابت شوی وی، خو په هغه د لسو روپو کرپشن هم نه دی ثابت کړی شوی او د نااهله کولو لپاره یو سازش شوی دی.
تو عمران خان په اړه خدا وایي چې 15 کاله وروسته به نه ځي، یوازې د 15 کالو حساب کتاب به یې کوي، خو زما په کیس کې د تیرو 500 کالو ریکارډ راوباسي. خو زه به دا معامله داسې نه پرېږدم، دوه مخیزه پالیسی به نه چلی او نه به دا ناانصافي کیږي. زه په یو خیالي تنخواه نه اخیستو لرې کړی شوم، خو یو تن څوک چې خپل جرم مني د هغې باوجود عدالت هغه خوشی کوي.
د زیاته کړې چې دا د هغه د نااهله مسله نه بلکې دا د قانون او د آئین د نااهله مسله ده، او د دې فیصله به ولس کوي، او هیله ده چې ولس به د انصاف فیصله کوي او په راتلونکي 2023 انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون په حق کې ووټ اچوي. نواز شریف زیاته کړې چې په پاکستان کې داسې فیصلې کیږي چېرته چې د ځینو خلکو آفشور کمنې حرامې او د ځینو حلالې ګرځول کیږي، د یو کورنۍ پر ضد جی آئی ٹی جوړیږي او په دې کې ککړ د نورو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټه جوړولو منظوري ورکړې ده. دا فیصله پرون د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډې په وخت وشوه. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د لوړې کچې دا کمیټه به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو حتمی مسوده جوړوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وفاقي کابینه وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه جوړ کړی شوی کمیټه به د قومي عمل درآمد کمیټې په نوم کار کوي. دا فیصله تیره شپه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینه غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د قومي عمل درآمد په دې اعلی سطحي کمیټې کې د دفاع وزیر او د پیښور کور کمانډر هم شامل کړی شوی دی. د اعلی سطحي دا کمیټې به ټول برخه لرونکي په اعتماد کې اخلي او په فاټا اصلاحاتو د عمل درآمد حتمی مسوده به جوړوي. د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې په راتلونکي 8 جنوري شروع کیدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کیږي. غالب خان وایي چې په دې کمیټې کې به د اعلی سطحي چارواکو ګډون سره فاټا اصلاحاتو لپاره نور تیزی سره کار وکړي شي.
نور خو په دې باندې ډېر لوی کار شوی او الحمدلله بالکل مکمل شوی دی. نو یو خلک په دې کې دا دی چې پکې کې انزمام چې دی کنه دیتا مونږ یو ټایم فریم ورک کړی دی. نو پاره کې مونږ دا وایو چې دې کې پکې سی ایم نو منځي پاره کې ضروری وي کنه. او بل دې مونږ عسکری قیادت چدای کنه هغه هم په دې کې حقیقت کې ډېره دلچسپي لري او په فاټه کې نن د دې ډېر لوی کردار دی. نو دا لکه مونږ مختلف ټولې پلټۍ نمائندګي چې په کې وي د مونږ د پاک آرمی هغه هم په کې وي کنه. نو دا ډېر ښه پازیټیو میسج به په ملک لپاره ها
د وفاقي کابینې لخوا دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره زم کولو په اړه په ولسی او سیاسي کچ غوښتنه کې زیاتوالی مخې ته راغلی. د قبایلي سیمې نه د سینټ غړي سجاد توري وایي چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ورته مشکل ښکاري.
نو دې اړتیا نورې ته وګورو که دوی دوره زیات ویل وي چې دوی خپلې کابینې یوه کمیټي جوړه کړه، هغه کمیټي به امپلیمنټیشن کمیټي ته نوم یې ورته ورکړو. خو زوري نه رسې دي باندې موږ سره ټول متفق وو چې دای شي دي کله چې ځنه سيزونه کې چولې وي څنګه اختیار نه به تربیه به سکو.
تیرونه د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي وو چې حکومت لخوا د فاټا په معاملې به نورې مشورې کیږي، خو دې سره سم ددا هم ویلي وو چې د دوی حکومت به د فاټا اصلاحاتي عمل پیلوي او هم دوی به سر ته رسوي. واضح دي چې هم تیرونه په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتي بل نه وړاندې کولو له وجهې مخالفه ډلو احتجاج کړی وو. وفاقي کابینې د سخت کال په مارچ میاشت کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه، خو لا تر اوسه پرې کاروایی نه دشوی. فاټا خیبر پختونخوا کې شاملولو په اړه جمعیت علماء اسلام فیډلا او پختونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات لري او وایي چې د فاټا ولس نه د هر قسمه بدلون په اړه پوښتنه وکړی شي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند فاټا اصلاحات په قومي اسمبلی کې نه راوړلو په اړه د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په دریو تحصیلونو کې میش خلک وایي چې د وطن کارډونو وخت ختم شوی دی او نوي کارډونه دې زر تر زره ورله جوړ کړل شي. د دې په خبره امنیتي ځواکونه له دوی نه سیمې ته پتلو او راتلو د شناختي کارډ په ځای د وطن کارډ غوښتنه کوي او د دې کارډ علاوه په سیمه کې هم نشي ګرځېدی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د رزمک اوسیدون کې شابان خان وایي رزمک ډویژن درې تحصیلونو خلکو وطن کارډونه ایکسپایر شوي، یعنی میعاد یې پوره شوی او وطن کارډ بغیر د تلو راتلو ورته اجازه نه وي.
درې تحصیلې دي سب ډویژن ټولې ایجنسی شو هو دا مسله نور هر روشي خو میش خدای سب ډویژن انا جانا میرلی میرم شابانی ته چې میش کی ها دم دل چک پوز باندې میش انتهایی سختی سره شي او میر واپس کیږي او سخت سوره هدا خلک به مرون دي نور ضرورتي روزمره زندگی کنه. هی وطن کارډ نه بغیر هیڅ څه نشي تلای ګردی رغزي چک پوز باندې ډنګین باندې او په دم دل باندې پدا باندې د نه پرېږي.
د سیمې یو بل مشر ملک زرموت خان وای ناصاپا ناروغان هم بغیر د وطن کارډ نشي بوتلې چې دا مشکل سره مخ دی. سو یا خود د دوی شناختی کارډونه وکړول شي او یا د وطن کارډونه ورته زر نوی کړي.
یو سړی نو سپه په دا غوند او رسه چټر زر وکړو اصل کاسونه پرته نه شي کولای. د نیر د پورا چې کیما د ایمرجنسی تر سره ایمرجنسی جوړا شي خامخه دا د دمټل نه واپس کیږي. د مورم چې د پښور د مور جوړ شي ایمرجنسی دانش د دمډل نارو تاسو کیږي د ګردین نارو تاسو کیږي ما چې دار په څه سپیر شي و مې چې ما دو په روډ باندې نه پرې دي یعنی و څه شي.
د سیمه تنظیم یې چارواکي وای چې درزمک ډویژن مختلفو سیمو خلکو د وطن کارډونو نوي کولو لپاره رزمک روختون کې دفتر خلاص کړي او هڅه کړي چې د سیمه د خلکو وطن کارډونه زر نوي کړي. شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو ورسته چې خلق واپس تانه شوی نو د غلطه د تګراتګ یا وزیرستاني شناخت لپاره د هر کس نرینه او زنانه وطن کارډ لازم ګرځول شوی چې د واپسۍ پر مهال امنیتی ځواکونو لخوا هر کس ته جوړول شي او سیمه کې دننه او بهر راتلو لپاره په امنیتی پوستو باندې د شناخت یا سیکیورټی چیکینګ لپاره دغه وطن کارډ لازم وي. د سیمې خلق غوښتنه کړي چې دغه وطن کارډونه ایکسپایر شوي چې په وجه یې په سیمه کې ښکېل دي سو دغه دې ورته زر نوي کړل شي چې له ستونزو بچ شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو له تاسو سره ده په هره غړې هره لحظه او هره شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به یو وار بیا له بوريوال کا کړه وورو.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نېشنل اکاونټبلټي بیرو اعلان کړی چې په پاناما اسناد کې به په ډاګه سو ټولو پاکستانیانو وګړو د شتمنیو په اړه پلټنې کوي. د خبر د یادې ادارې لخوا د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې شوی. د خبر پاڼه لیکي چې د نیب مشر په دې اړه سوې غونډې ته ویلي چې له څه فشار منلو پرته به د ټولو کسانو پر ضد کاروایي کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د یې ځکه له وزیر اعظمۍ لرې کړ چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد یې مقدمه درج کړې وه. نواز شریف دا خبره د سې شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته کړې. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د لوړې کچې په دې کمیټې کې به د دفاع وزیر تر څنګ یو شمېر نور لوړ پوړي حکومتي او پوځي چارواکي شامل. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو له سمت لین لمانځل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلې میرمنې بینظیر بوټو د سمت لین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې نوموړي د هغو عناصرو پر ضد جګړه کول چې د ده په وینا د مذهب په نامه یا د ملک یرغمالول هڅه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د هندي وګړي کلبوشن یادو له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار تور پور کړی چې د کلبوشن یادو له کورنۍ سره ښه سلوک نه دی سوی. پاکستان د هند تورونه رد کړي. په شام کې یاغي او د اپوزیشن ډلو په راتلونکو میاشت کې د روس په بلنه او همکاري د امن خبري اترې رد کړي دي. یاد ډلو پر روس تور پورې کړی چې په شام کې یې جنگي مجرمونه کړي او په دې کې پاتې راغلی چې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر بشار الاسد فشار راغلی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې کړي ده.
ورسپان د ونې ویوم نیوز په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د فاټانه د اف سی آر خاتمه د میاشتونه بلکې د ورځو معاملې ده. ورسپان لیکي چې د 1903 او ایم آئین د آرټیکلز 240 او 248 تر لاندې قبایلو ته په قومي اسمبلی کې 12 او سینټ کې 8 چوکۍ ورکول ورستو د فاټا اوسیدونکو ته په پارلمان کې نمائندګي خو ورکړې شو. خو په فاټا کې د پاکستان په نورو سیمو کې رایج قانون د نه لاګو کېدو له وجې قبایلي اولس ته د ترقی او چالی هغه موقع تر لاسه نشوي چې د ملک نور اوسیدونکو ته تر لاسه دي. ورسپان لیکي چې 2018 سرشمیرنې تر مخه د فاټا آبادی د 500 لکونه زیاته ده چې پکې زیاتره د صحت او تعلیم په شان بنیادی حقوقو نه محروم دي. حکومت یاد سیمه په 14 جنوري په خیبر پختونخوا کې د شاملولو فیصله وکړه، د کوم چې کابینه په مارچ کې منځوري هم ورکړه. خو تر اوسه حکومت په خپل فیصله عمل درآمد و نه کړو. نو اوس چې وزیر اعظم د اف سی آر د خاتمه کوم خبره کوي، نو هیله پیدا شوه چې حکومت به زر تر زره د فاټانه د زیتور قانون خاتمه وکړي او 500 لکونه زیاتو قبایلو ته به د ملک د نورو وګړو په شان بنیادی حقونه ترلاسه شي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا وخت د فاټا اصلاحاتو بل د منظوري منتظر دي. اپوزیشن ګوندونو هم احتجاج شروع کړي او د قومي اسمبلی د یو شمېر غونډو نه بایکاټ کړي. نو په داسې حالاتو کې وزیر اعظم عباسی وینا چې فاټا به په قومي بهیر کې ډیر زر شامل کړي شي، نو یو ښه ګام دی. اج ورسپانې په خپل اداري کلیک کې چې خیبر پختونخوا حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې د بایکاټ اشاره ورکړې ده او د لړکی وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم په نوم لیکلی یو خط کې د تیل، ګیس او بجلی نه متعلق معاملاتو کې په اعتماد کې په نه اخستو احتجاج کړي. ورسپان لیکي کې د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وي او یا کې د ان اف سی ایوارد دستور کې د ترمیم تر مخه د مرکز نه کې د ځنې محکمو صوبو ته منتقل کېدل وي او یا کې قبایلی سیمو کې اصلاحات کول وي. په داسې مهمو معاملو د سیاسي مشورې لپاره ضروری ده چې دا قسمه معاملات په خطوګه حل کړي. ورسپان لیکي چې په ملک کې په اکثره وخت کې مهمه فیصله په صحیح وخت نه کیږي چې له وجې خرابې نتیجې راوځي. نو ضروری ده چې صوبه او مرکز د خپل منځي رابطې ښې کړي او پر وخت د فیصله کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت پر وړاندې د هغه هیواد د ولسي حکومت د بې وسۍ، او رویټرز خبري ایجنسۍ بیا په چین پاکستان اقتصادي ارادارې کې افغانستان ته د برخې ورکولو د چینایي حکومت اعلان په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له هارون باچا اورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي په 13 جولای میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم له چوکایت څخه د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف تر لری کې دورسته د یاد ګوند یو مخکخ شاهد خاقان عباسی د هغه هواد وزیر اعظم شو. له نوموړي هیله کې دا چې د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنت به یو څه مهار کړي خو دغه څه ونه شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ په نوو پیښو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او د هیواد پوځ د اسلامي سخت دریځه ډلو د ملاتړ کار ته دوام ورکړ. لیکنه کاږي پر ځای د دې چې په پاکستان کې د ترهګر بریدونو معلوم ترهان د عدالت منګولو ته سپارل شوی وای او د هیواد مذهبي لږکي او عام وګړي د هغوی له حملو ژغورل شوی وای، د پاکستان سیکورټي اسټابلیشمنت د اسلامي او سخت دریځه ډلو مشران خوشي کوي. اسټابلیشمنت برعکس هغو مدني فعالانو پسې راغستی چې د مذهبي او وسلوالو ډلو پر ضد غږ پورته کوي. روانه میاشت په پاکستان کې کار کوونکو نه ویشتو نړیوالو سازمانونو ته چې په هغه هیواد کې پرمختیایي پروژې پلي کولې او زرګونه پاکستانیانو کار ورسره کاوه وویل شول چې نور په پاکستان کې د کار اجازه نه لري. د لیکنې تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارو د دغو سازمانونو د رجسټریشن درخواستونه رد کړي دي. لیکنه زیاتوي د پاکستان تر ټولو غټه المیه دا ده چې د هیواد پوځي اسټابلیشمنت د اسلامي سخت دریځه ډلو کارولو په ترڅ کې جمهوري نظام یرغمل کړی. تر هغې چې اسټابلیشمنت له دغه کار لاس نیوي اغېستی، په پاکستان کې د ترهګرۍ پر مسله د کابو موندلو هیلې بې ځایه دي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس د چین د خارجه وزیر وینګي په حواله ویلي چین او پاکستان غواړي د دواړو هیوادونو د اقتصادي رهدارۍ پروژه افغانستان ته هم وغځوي. لیکنه وایي چین هڅه کوي پاکستان او افغانستان خپلمنځي اختلافات چې له 1970 کال راهیسې لري د خبرو اترو له لارې حل کړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له هغې وروسته لا ډېرې خړپړ شوې چې کابل پر اسلام آباد د هغو وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه او افغان امنیتي سرتیري په نخښه کوي. د سې شنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین، پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو تر غونډې وروسته د چین خارجه وزیر وویل حکومت یې هیله مند چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د ټولې سیمې لپاره ګټوره تمام شي. لیکنه زیاتوي چین د دې لپاره هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو هڅه کوي چې غواړي خپلې غربي سیمې سینکیانګ ته د اسلامي سخت دریځه ډلو د تګ مخه ونیسي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې د سعودي عرب او ایران د رقابتونو په تناظر کې د دغو هیوادونو د میرمنو د بنیادي بشري حقوقو موضوع ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې د سعودي عرب حکومت په لوبغالو کې د سعودي ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لرې کړي، ایراني ښځې په خپل حکومت غوسه شوې دي. د لیکنې تفصیل له هارون بچاورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ایران او سعودي عرب ترمنځ زیاتېدونکي رقابت د بهرنۍ پالیسۍ چارو پوهان اندېښمن کړي دي. دوی فکر کوي چې د یادو هیوادونو دغه تربګني ښایي سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. خو لیکنه وایي د سعودي او ایران د اختلافاتو یو څه ګټه د دغو هیوادونو میرمنو ته رسیدلې ده. کله چې سعودي میرمنو د خپلو رایو کارولو او همداراز ګاډي چلولو حق ترلاسه کړل، ایراني میرمنو دغه موضوع ته ډېر پام ونه کړ ځکه چې دوی له پخوا له دغو حقونو برخمنې وې. خو هغه وخت چې سعودي حکومت په لوبغالو کې د ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لرې کړل، ایرانۍ ښځې پر خپل حکومت غوسه شوې. د سعودي حکومت د 13 سپتمبر میاشتې له دغې پریکړې یوازې څو اونۍ مخکې د ایران حکومت ایرانۍ میرمنې په تهران کې له سوریایي میرمنو سره له لوبې کولو منع کړې وې. لیکنه کاږي ایرانی فعالانو تل غربي نړۍ ته کتلي چې پر تهران به ایرانیانو ته د هغوی د بنیادي بشري حقونو ورکولو لپاره فشار راوړي. د لیکنې تر مخه سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خپلو وروستیو اقداماتو په ترڅ کې د ایران حکومت د اوږدې مودې تګلاره ننګولې ده. لیکنه وایي دا خبرې چې له سعودي او ایران څخه کم یو یې د تیلو زیاتې زیرمې، شتمن کسان یا طاقتور پوځ لري په خبرونو کې ډېر راغلي، خو دا موضوعات د دې هیوادونو د میرمنو لپاره د دلچسپۍ وړ نه دي. د دوی فکر البته په دې خبره کې بند دی چې د خپل عادي ژوند په کولو، په تیره د ګاډي په چلولو، کار او سفر کولو کې څومره خپلواک دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په هیواد کې د موجود سخت دریځي فکر په اړه یو اداریه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سیاست کې باید د سخت دریځو لپاره ځای نه وي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستانی سیاست کې د سخت دریځو رامنځته کېدل د پاکستان مخالفو هیوادونو دلیل ته تقویت ورکوي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز تاسو ته دروړوي.
دلی ټایمز د ادارې په پایل کې لیکلي چې د رپورټونو لمخې امریکا په داسې پلان جوړولو لګیا ده چې د حفیظ سعید د نوې ګوند په ګډون یو شمیر نورې پاکستان میشتې ډلې په هغه لیست کې واچوي کوم چې د خپلې ایجنډا پر مخ وړلو لپاره له ترهګرۍ کار اخلي. اداریا د هندي رسنیو له حوالې لیکي چې امریکا د هند دا غوښتنه منلې ده چې د پاکستان نورې ډلې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي. ډیلی ټایمز لیکي چې دا خبره په پاکستان کې د نن هم شنونکو کړې ده چې سخت دریځو ته د سیاسي فعالیتونو اجازه مسلې را پیدا کوي. د ورځپاڼې په لیکنه یوازې امریکا په پاکستان کې د داسې ډلو مخنیوی نه غواړي بلکې په خپل پاکستانیان هم په ملک دننه او بهر داسې غوښتنې کوي. اداریه لیکي چې پاکستان تل په واشنگټن کې د هندي لابي د فعالیت په اړه اندېښنې ښودلې دي خو په دې اړه باید فکر وسی چې په پاکستان کې دننه سخت دریځي په سیاسي بهیر ګډول د هند تورونو ته تقویت ورکوي. ډیلی ټایمز لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي و چې باید په خپل ملک دننه هر څه منظم کړو خو په دې اړه لا څه نه دي سوي. اداریا لیکي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد های کورټ کې د حفیظ سعید د ملي مسلم لیگ ضد ورکړل سوی درخواست د ستاینې وړ کیسه ده. د کورنیو چارو وزارت په دې درخواست کې غوښتنه سوې ده چې ملي مسلم لیگ باید د سیاسي ګوند په توګه رجسټر نه سي هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د جماعتو دعوه یو بدل سوی شکل دی. ډیلی ټایمز لیکي هیله ده چې د پاکستان ټولې ریاستي ادارې به د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل سوی درخواست د دایمي تګلارې په توګه خپل کړي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید نه یوازې د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ له ثبتولو انکار وکړي بلکې د دې هم مخنیوی وکړي چې داسې نورې ډلې د ملک سیاسي بهیر ته لار پیدا نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د منځنی کورمې ځایي مشران غوښتنه کوي چې حکومت د ځنګلونو حفاظت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځایي مشران وایي که حکومت غواړي چې هلته ځنګلونه نور بچ پاتې شي نو ورته ګامونه به اوچتول پکار وي. بلخوا چارواکي وایي د ځنګلاتو رغونې لپاره دوی وخت په وخت ګامونه اوچت کړي دي. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
د میرباغ پټان عبدالخالق وای په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمیدو روانه ده ځکه چې هلته ونې او بوټي په ډیر بدردې سره وهل کیږي.
د کورونو جوړول کې هم لارګای لګیږي چې مې موسم روغ لودي کې هم د سیزون دوپاره لارګای لګیږي. دین علاوه دین ایجنسی نه اوټ یو په ایجنسی کې د نور خلکو لارګای لګیږي دا غو روغ هم د سنټرل کوم ته دي. د سنټرل کوم د ونې کټکونی ماته یو سلسله روانه سو ګزور لینډ سلاندینګ د زمکې د بيدنی کې سیمه خطرول څه کلی بکاده کې وبد لغه واجه ده دلته ونه کټکیږي. دوه ماده د دلته مخ کې پوښ خو خبرونه کیدل اوس برونه به وخت شول.
په منځني کورما کې ال شیرزو مسوزو پاړه چمکني او زهمشت هغه سیمې دي چیرته کې د ځنګلاتو رقبه ډیره زیاته ده. خزای مشرانو په خبره هلته د هغې حفاظت لپاره د حکومت ګامونه د نش برابر دي. د صدې حاجی محمد لوکمان او رگزی وای که حکومت غواړي چې هلته ځنګلونه نور بچ پاتې شي نو ورته ګامونه به اوچتول پکار وي.
اول خو په کور د خلکو ته مطلب دا چې هغه ویر کې د پویا ویر کې دي خلاف چې هغه کې ونه کټکیږي او ونه کټکېدلو دپاره دا د هغو ذمهداري چې تاسو ما کټکوو دا ظلم دی. او دویم شی دا دی چې کومه کټکیږي هغه دپاره په کور دی چې مزید هغوی سره د دوره غاټ پروجکټونه روان دي ونې رسي هلته د هغوی نورې ونې ولګوي وړه بوټي د ولګوي چې نن دا کاټ شوي سبا کول دوه څلور کولو بعد به هغه غټ شوي انشاءالله. هغه
موږ چې کله په دغه اړه د ځنګلاتو محکمې مشر له شاهد نور سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په سیمه کې د ځنګلاتو محکمې وخت په وخت ونو او بوټو د کرلو کمپاینونه چلولي دي او دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي. شاهد نور وویل په کورما کې سږ کال تر شپږ نیم لکو پورې د یاد چی چمبیلی روبینیا پاپلر پلوسا او د لچی ونې بوټي کرل شوي دي. د ځنګلاتو محکمې مشر زیاته کړه په سیمه کې هغه ځایونه دوی په پام کې نیولي دي چې پکې د ونو او بوټو د کرلو ضرورت دی. هغه دا هم وویل مخکې به هلته د ونو او بوټو وهل ډېر زیات کېدل خو اوس په دغه کې ډېر کمی راغلی دی ځکه چې په سیمه کې لسه مودې څخه پولیټیکل انتظامې د غیر قانوني د دغې ګام خلاف خپلې کاروایانې تیزې کړې دي. طارق مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
د باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ په نوم تعلیمی بنسټ په خیبر پختونخوا کې 15 سکولونه چلوي چې د منتظمونو په وینا اوه سره ماشومان درس پکې وایي او خواشه 300 استادان خدمات ترسره کوي. په دغه سکولونو کې ځینې له مالی ستونزو سره مخامخ شوي چې یوې د مردان په شاباز ګړی کې باچا خان سکول دی. تیر ورځ د دې سکول ماشومان او ښوونکو په سکول کې دننه د پنګې راغونډولو لپاره یوه ننداره وکړه چې د سکول ماشومانو ملي سندرې، ډرامې او نظمونه پکې وړاندې کړل. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
په دې مهال د باچا خان ټرست د تعلیم د څانګې مشر پروفیسر خادم حسین اول چې د باچا خان په نوم جوړ سکولونه د یو سیاسي ګوند یا نظریه سره نه دي تړلې، بلکې دا په پښتنو کې د علم او پوهې رڼا خپرولو سره سره ماشومانو ته د پښتو ژبې، کلتور، ثقافت او د پښتنو تاریخ هم ښایي. ډاکټر خادم حسین په خپل وینا کې وویل چې په صوبه کې باچا خان سکولونه دا سه بحران سره نه بلکې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه خوشبین دي چې دغه ستونزه به ډیر زر حل شي.
او خبره دا ده چې مونږ بالکل په دې نه شرمېږو، مونږ هر ځای صدر غواړو، هر ځای کارټول ګرځو. د دې متبادل قومي ماډل، تعلیم ماډل د بشپړتیا لپاره او دوامداري لپاره به هرې کوسې ته ځو. کوم کوسه کې راځي رڼا ښکاري او ځوه او دا مو درې کې نه دا بحران خبره چې ده دا بحران نه دی، دا اقتصادي ستونزې دي. باچا خان سکول به نه بندېږي، دا به تاسو چلوي، دا به د وطن چلی، دا قام به چلی.
خدای خدمتگار او د شاباز غړی باچا خان سکول سره مالی مرستې کوونکې ډاکټر محمد یوسف یوسفزی اول چې د تیر لسو کالونه د سکول د تعلیم په میدان کې مخ په وړاندې روان دي، خو د تیرو سو میاشتو راسي د سکول د استادانو تنخواه او د کاري پیسې نه لري، نو ځکه دوی د پنګې جمع کولو لپاره دغه چیریټي شو جوړ کړه.
په ټول مردان کې یوازې شاباز غړی کې یو سکول دی. دا ترنه پورې ډېر په دغه باندې چلېدلو د چریټي په سوق ځکل باندې، اوس چونکه وسایل کم دي، مسائل سے واقعي، نو د دې وجه باندې مونږ د دې لپاره د چریټي د دې پروګرام شروع کړ چې سناسه د فند جنریشن وکړو او هغه د دې استادانو کم دغه دي کم ستونزې دي یا د سکول کم ستونزې دي دا سرته ورسو.
د عوامي نېشنل پارټي یو خزینه مشرې او د قومي اسمبلی پخوانی غړي میرمن جمیله ګیلانی وویل باید چې د مردان ضلعي ناظم او نور شتمن خلک د باچا خان سکول سره مالی مرستې وکړي او دغه سکول د بندېدو نه بچ کړي.
د باچا خان د سکولونو تاسو ته پته ده، د باچا خان د آزاد سکولونو تسلسل دی. دا چې دی نو د دې کام سکولونه دي او دا کام به چلی، دا د پاټه سکول نه دی خو د باچا خان په نوم باندې دی، نو ځکه د پاټه نه یو توقع زیاته کیږي چې پاټي به دی کې د پاټه خلک چې د باچا خان نوم علي د باچا خان فلسفی
اغی نزیاد توقع کی گی. پا دی محال خدمتگار پروفیسر فرمان الدین بخشالی دا مردان دا ملگر و وکیلانو مشر او نور زائی خلکو او ملمنو دا وشاباز گڑے باچا خان سکول سرا دا مالی مرستو اعلان هم اکڑو. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو ستونزی
زوړ تا کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو څه وسوګنه.
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د شهید باندې شوکدر او خواوشا سیمو په خواوشا 1500 جریب ازمکو به موسم اسره باتینګړ کرل شي ودی چې سخ کال د غټول فصل د دلسوز پنوم مرز کړي دي. دا مرز اول د باتینګړ په ډانډری او بیا میوي تخیجی چې رنگ یې تور شي او بیا اوچ کلک شي. د سیمې کروندګر وایي چې په لکونو روپۍ تاوان یې شوی دی. نور حال د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
دا مرض یې ختمو مزما دا اړه دا وایي که نه، نو ما په دې اړه کې دا سوچو که چېرې چې دا مرض یې ختم کړه په دې ځای ډېری کومه کوم وشو کو نو شو زما دا اړه نخواسې ختم دي که نه. چې کوم روغ دانه به ډیری کې سره شي.
شاولی خان کاکا نن سهار لګیاو او خپل د سرو باټنګړو په پټی کې ټول بوټي لوي خوستل. سکالې د باټنګړو فصل یو رقم مرز کړي چې د زراعت محکمې ورلنو دل سوس اخه. شاولی خان کاکا وای چې په ټوله شهید باندې شو قدر کې په باټنګړو هم دا مرز لګیدل دي چې د جیر پټی د یو لک روپو نه زیات تاوان شوه. شاولی خان کاکا هم پنځه جیر په پټه کارلې.
د پیښور نه راونی سه ډېرې تنګې 400 دي کې د 350 چې مونږ والي نه دي. دا په دې یاره طالبم راوړو طالبم راوړو تړل می بسر رال دغه ته سوجې خستی هغه د سي دغه لای مش پګ میسه مې د متيخو د دې څخه پاسه وو لکور په دوه پلانټه مې لګولې دي. ډبل اسيونه سره 50 زرم ورکړي دي. نور الله شته دي الله ته سوال کوو.
د شهید باندې ول زیاتره به تعلیم دي کروندې کوي او یا پغرونو کې کانې وباسي د دې سیمه ولس په کروندو ډېر خرڅونه کوي او خوارکخ هم دي. نو فصلونه ډیر خوي او خه ګټه هم ورل کوي خو چې فصل یې خوشي. رئیس خان یو بل سپینګیره دي او هغه وای چې په یو جرب باټنګنو یې ډیر خرڅ راځي.
یو وای دی باټری می وکړو مرزو کې بل وای پلان کې چې می وکړل او کینسر مرز او تل گیټل کنه تاوان خو په خټیر څه کښو دی چې نن هر شي 800 روپے 100 روپے ګنټه ټیکټر دی. تخمونه دغه دی چې په 2021 ګلاس باندې خرچي ګټمن خېل نه راوړو په خټری په خپل موږ نشو کول خو خډیره خرچه پکېږي.
په شهید باندې کې د 500 اکړو زیات ازمکه باندې سره باټنګن کارل شي. او نوراجان کاکا چې دا اویو کولونو سپینګیره ده هغه هم نن خپل پټی سره خوا کې ناستو حیران او چې دا لا کوم رقم مرز ده چې په ګړد د سیمه لکه د سیلې را خور شوه او کروندې ورته ختمه کړي.
دا خو منګ په دغه شوی ټول شوی زمکه اتل سو جیره با زمنګ د بران خیل مکه خاتلی دا کنه څو نمونه په دغه او دغه سی دی سا خیل خاتلی به زه تزان خم چې منګ تماره کوروي شپک سو او شلو سړو زمکه ده ټول ټماټر بس چې د مونډې نه دغه
شهید بانډا کې د محمد د قام دوه واړي قبیلې لکه برهان خیل او اساخیل ژوند کوي چې دغه قبیلې د پنډیاله نه ښکته راکوزې شوي او د دغه سیمې سره خوا کې د سوات سین هم بهیږي خو د بند نشوالي له وجې د هغوی سیمو ته د اوبو کوم نهر نه دی وتلې. نو ولس په خپل خرڅ کویان جوړوي او دغه سپینګرو په وینا کامیاب کوي تر سلو ګزونو پورې وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شهید بانډا.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان ولس پوس د خپل بجلی بل د خپل متعلقه بجلی فیډر او د دوی د فیډر نه بجلی څوک په پټه استعمالوي په دې اړه معلومات د موبایل لارې ترلاسه کولی شي. په اول ځل ولس خپل بجلی استعمال او د بجلی د وزارت او محکمو کارکردګۍ نه باخبره ساتلو لپاره د روښانه پاکستان په نوم یو موبایل اپ جوړ کړل شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم را کوي.
د پاکستان د بجلی او توانایي وزارت د ولس د اسانتیاو لپاره د روښانه پاکستان په نوم یو موبایل اپلیکیشن جاری کړی دی. د نهي پورز اسلام آباد کې د توانایي وفاقي وزیر د دې اپلیکیشن پرانستا وکړه. په پاکستان کې د بجلی استعمالونکي به اوس د موبایل اپلیکیشن د لارې خپل د بجلی بل د بجلی تقسیم کوونکي کمپنۍ کارکردګي او د بجلی لوډ شیډنګ په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په دې اړه مطبوعاتو سره خبرو کې د بجلی او توانایي وفاقي وزیر اویس لغاری وویل چې حکومت د ولس سره کوم لوز کړی وو هغه پوره کړو.
میٹر کے جو اونرز ہیں
اس با اولس دخپل فیڈر د 13 چلیریش گھنٹو ریکارڈ کتے شی چکل بند شوی او او څو وخت بند شوی او بل دا چې دوه هغه متعلقه فیڈر نه څومره په غلا بجلی استعمالیږي. یو تندا هم معلومول شي چې د هغه د بجلی فیڈر بند او کنا. د دې هر څه متعلق معلومات به اوس اولس ته د یو اپلیکیشن د لارې مخامخ وي.
اس اپلیکیشن کے ذریعے سامنے ہوں گی.
د نوموړي په وینا د سرکاري ادارې ټول معلومات او غختنه به اوس د اولس سره هم شریک کولې شي. کوم چې د یو قومي اسمبلی غړي او نور اعلی چارواکو سره هم ندی شریک کړی شوی. وفاقی وزیر اویس لغاری وویل چې د ټولنیزو رسنو د لارې په حکومت ګوتې پورته کیږي چې حکومت په ملک کې د لوډ شیډنګ ختمولو اعلان ترسره نه کړو او په ډېرو سیمو کې اوس هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. خو د ده په وینا چې ملک کې په زیاتره سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی او په کوم ځای کې چې بجلی په پټه استعمالیږي هلته به لوډ شیډنګ روان وي. یاد روي چې د روانې میاشتې په شروع کې حکومت اعلان کړی و چې د ملک د 40,000 نه زیات په فیډرز لوډ شیډنګ ختم کړی شو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست امنیتی چارواکي وایي چې د سې شنبې په شپه د مرکز اړوند لکڼو په سیمه کې یو وسلوال شپږ کسیزه ډله نیولې چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وژنو، وسلوالو غلاو او سړي تښتونو په جرم د پولیسو تر تعقیب لاندې ول. د خوست سرپرست امنیه قمندان وایي نیول شو کسانو پولیسو ته د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د سې شنبې په ورځ د خوست نوي ټاکل شوي سرپرست امنیه قمندان ملپاسوال داود امین مشال راډیو ته وویل نیول شوي شپږ کسان یوه خطرناکه ډله وه چې په خوست کې د وژنو، سړي تښتونو او وسلوالو غلاو ډیری پیښې دوی ترسره کولې. جنرال داود امین وایي د پولیسو د اسنادو پر اساس یاد کسان متکرر مجرمین دي او دوی سره د هغوی د جرمونو په باب له پخوا نه اسناد، مدارک او شواهد موجود دي.
هغه خطرناک قاتلین، مسلح مجرمین چې متکرر مجرمین دي او په خوست ولایت کې په کراتو کراتو جرمونه کړي دي، د امو قهرمانو پولیسو په هلو ځلو پرون د لکڼو په ساحې کې د یو مسلحانه برخورد نه چې جدي تقریبا په یو ساعت دوام لرلو او د هغو مسلحانه برخورد نه وروسته دوی البته ونیولی شول.
د خوست سرپرست امنیه قمندان په ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو د شتون او ځینو ځایونو کې په څرګنده د نشه یي موادو د خرڅلاو په باب وویل چې دی په دې باب مشخصه پالیسي او ځانګړی پلان لري او په تیرو درې ورځو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور هم څلور کسان نیولي دي. د ول په خار او نورو اطرافي سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو لپاره هم ځانګړي تدابیر نیول شوي چې په دې برخه کې به ډیر ژر د امنیتي منصوبینو لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې شي.
تاسو ته به معلومه شوي وي چې د مواد مخدره موادو په ارتباط هم موږ څلور دسګری لرو. البته د غیر مسؤول وسلوالو په ارتباط هم وسی پلان لرم چې هغه هم تطبیقوي ان شاء الله تعالی. د موږ پولیس به بیدار وي، بیدار به ګرځي.
د یو بل خبر لمخې د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د سې شنبې په شپه د یادولت د سر خلاصوالۍ د پندو کې په سیمه کې واستوالو غوښتل چې پر یوې امنیتي پستې برید وکړي چې د ملي اردو له کمین سره مخامخ شول. د لوګر د والي ویان سلیم ساری وویل چې د ملي اردو او واستوالو په جګړه کې څلور واستوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د لوګر د سر خلاصوالۍ د پندو کې په سیمه کې د افغان ځواکونو او واستوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې څلور واستوال مخالفین وژل شوي دي او څلور زخمیان دي.
د لوګر دی والی ویان سلیم ساری وایي چې د وژل شوو واستوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې شوي دي. تر اوسه کومې واستوالې ډلې په دې باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا له بوریوال کاکړ نه اورو.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نېشنل اکاونټبلټي بیرو اعلان کړی دی چې په پانما اسنادو کې به د پټاګسو ټولو پاکستاني وګړو د شتمنیو په اړه پلټن کوي. دا خبره د یادې ادارې لخوا د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې شوې. د خبر پاڼه لیکي چې د نیب مشر په دې اړه سوي غونډې ته ویلي چې بیل څه فشار منلو به د ټولو کسانو پر ضد کاروایی کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د ځکه له وزیر اعظم لری کړ چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمه درج کړې و. نواز شریف دا خبره د سې شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره خبر شوې خبر پاڼه لیکي چې د لوړې کچې په دې کمیټې کې به د دفاع وزیر ترڅنګ یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي او پوځي چارواکي شامل وي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لسم تلین منځل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل میرمنې بینظیر بوټو د لسم تلین په مناسبت په خبره کړي پیغام کې ویلي چې نوموړي د هغو عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د ده په وینا د مذهب په نامه د ملک یرغمالولو هڅه کوي. د هند بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د هندي وګړي کلبوشن یادو له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې ده. د هند بهرنی چارو وزارت ویاند رویش کومار تور پور کړی چې د کلبوشن یادو له کورنۍ سره ښه سلوک نه دی سوی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او بې اساسه بللې دي. په شام کې یاغي او د اپوزیشن ډلو په راتلونکي میاشت کې د روس په بلنه او همکارۍ د امن خبرې اترې رد کړې دي. یاد ډلو پر روس تور پورې کړې دي چې په شام کې یې جنگي جرمونه کړي او په دې کې پاتې راغلي دي چې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر بشار الاسد فشار واچوي.
د دې لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملي ها میرزاده سره د نورو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.